ښاغلي ابراهیمي د سوالګرو ښځو په اړه جزئیات ورنکړل. د ښځو د حقونو فعالانې امیدا کوي چې د سوالګرو ښځو شمېر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو او نجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او ان یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک‌های جهانی که صورت می‌گیره را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا مېرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپل دند ته لاړ شي، ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې مېرمنې د کورنۍ سرپرست دي.
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که څه هم د سوالګرو ښځو کرایه ستایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستې وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
موږ پیغام تر مسلمانو پورې ورسوو.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدمه. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامی امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامی امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولای ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده او بو نستا. اسلامی امارت چې څوک برمو وګیا کوټه وګیا غا اسلامی امارت اجازه نه ورکوي چې د برمو وي، نو خلک ډیر لستونزو لکړاو سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړ پوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولي او د زیړي په سیمه کې د امزکی جرب کی.
السلام علیکم ورسره سلام اورور ما سویت بیا دریا غشتنی مله ورسنه میدار چې اورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستس ترارې د لارې څوک موږ سره کومک وکړي، نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دغه ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي راسمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، اوسه نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه د دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل
دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی او بل خواته ما دی وی مېرمن یې زمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شتي
کتر پای را سروي کې سهم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. کله بسکر جشن وي، کله مذهبي رخصتي وي، کله ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا خستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قاسم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاره وای.
یو د دې د پداګوژیک اهمیتونه د فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد کې ملي هویت مسله ده، د هغه هواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هواد کې د خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې د خلک ان موږ اوس نه راټول شوي په قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تلف پامه ده او د خلکو له پخوانو قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده د خلکو لپاره یو سالمه ساتیري تیر شي. درېیم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، څه کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم ته هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه دیلیږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی خو تولید د تېرې زمانې ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق لپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ لپاره، سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عملاً د سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ وځي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کېناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې ورځ خلک خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دغه دغه فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې باندې پاره څومره د ما ځم باندې دا تاثیر لري. که په خپل ملک پیدا شوی وي، زما څنګه وي، هیڅ څه نه خدي، چې څه خراب دي، څه سمې ده، لسی په خانو خلکو څه کړی. زه کوم نه انسان فکر نه کوي چې اوس ما روښته چې لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سش کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سلو څلورمه کلیزه سش کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی وو. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سلو څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده، او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هېواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم، او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې در روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسان دی د خپل دور امان دی دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي پتندی که کارا نور د ایمان ده د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان ده چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی دا هغه افغانستان ده
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولی و. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ږغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 19 د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره یې څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ. او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمه لیدلې دي زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو، تاریخي شخصیتونو رسمونه هم ایستلي دي؟
وو د نازو انا مې ویستلی دي، د ملکه ثریا مې ویستلی داسې. ما اوس نوی شروع کړی دا یو میاستو دوه اونۍ کېږي، ما دومره وخت نه کېږي. او دا اوس مهال زه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د ښځینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي ویستلي، خو فقط ما اوسه پورې دا دوه ویستلي دي.
د ملکه ثریا رسم چې دی ویست څه فکر دی وکړي؟ داسې احساس دی وکړي عالي رسم دی ایستلی ده. ما خو ورته وکتل عینن داسې ښکارېدو لکه ملکه ثریا.
ما اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه و چمتو کړي. او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، راباندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا چې ده هغه سې وه داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درسمه کړي، ما اوس پورې انځور نه درېدلی. او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ. واقعا ما هغې کله مې رسم کړ دا مې احساس و، زه کولی سم چې زه نور څه هم رسم کړم. او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړه، زه به د افغان مېرمنو د ژوند ژوند انځور کما او د دې ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هېري دا ټول په خپل هنر کې ټولنګ ته وړاندې کړه.
تاسو رسامي له څنګه ست کړې ده؟
زما لګ لګ په یادې کې چې کومه به مې لاس یا کتابچه باندې ناخوده یو څه وستلی وو، خو نور د نور کتابچه به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو، حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تر مې دي سوال تر سي دي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړی وو او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کار کړی دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کوم. او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته چې کوم غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره ځای به مې پکې پرېښوم، مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي په مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېګر شوی و.
لځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لرې دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستریز د شې چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمیر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هواد ساتل شو یو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي، خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا دوی سیمی څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پر طبیعي دوی د منطقه یا سیمه د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سره آشناکی، او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتار سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې پاتې اومو میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دي چې له شپېتومو کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمیر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نشي کولی چې محصلین په هڅوګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمي سفر باندې د بامیانو ولایت بند امیر ملي پارک، د کرغې بند او د کابل ژوبڼ او د بامیانو ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. نو له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پانزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همدا شن په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لرې، نو ته نشي کولای چې دغه چاره په ښه توګه بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړ شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاش کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبید الله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونوم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوې ده. ښاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورسپانو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی ده چې پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وه چې په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي، بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول ده. اغه یا د پاکستان د صحافیانو ده او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دي. اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو په الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکانومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی ده. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړې وې او د هغې حکومت چال چلند پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې هغه سټ ته سلويختو 500 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نه ونه سات کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا سلويختو کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوله سيزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت وو په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده.
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلي دي. هغه یو بل ټاپک ده، دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا د باندې هم ذکر کوم. په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي، امید لرم چې دوه درو مشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي. هلته کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه، او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان او افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سيزونو کړل.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل، زما فوکس باندې باندې او د کیو چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکو په دې سینه کې مشتري او غي افغانستان د ټلو اغي رپورټینګ کړه ده. دا زیات تر د اغي رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده، د دویم حصہ ما تحقیق روان ده. دو درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکون ده. دا اوس د شل کال ده سکون په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه د وژنه صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکون د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي، یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس ریفیوجی ژوند تیری اغه سره هم زما انټرویوز دي. او دا د کتاب دویمه برخه ده چې کومه لا چاپ شوې نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم، په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو ته څه ښکار سه؟
زما په خپل خیال کې ما په دې کتاب کې څه کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی، هغه کې د تور سایډ په دې علاقې کې څه کوم ملټرایزیشن دا شوی ده، او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره ای، بلکه ما رلی ولی دا کیسا دا انگریزانو دا گریٹ گیم نا سکم بنیاد منی افغانستان منی درے جنگونا دی نا چولی ہوگا غنا پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکلا پاکستان وجود کی راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مونگ سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلتا شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او دا غد لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده. بیا موږ وکړو چې نن سوا اتیا او یا کې څه کم دا سټریټیجک ډیپ پالیسیانې په طرز باندې یو سیاست دلته مخته شو ملټرایز سیاست، او دا په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې. په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پاتې شوی او دلته کې هغه سو کاک جهاد یا نام نهاد جهاد تا دی څنګه وده ورکړي ده، لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به هلته به رپورټنګ کولو یو ون سایډ دغه صحافیانو سکوم کردارو اډیر یو خیس کې یو اړخیز کردارو په دغه باندې ما زیات تر روشنی اچولی دا
د پاکستان هم تاسو یوازې مخ کلون راخیسی دي چې د افغانستان مورخیسی دي کنه د پاکستان روسي کلون ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان ورستیو کولونو ته خو ما دوره پام نه کړې، خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اړخ نه مالیکله دا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چونکه زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړې
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په دې باندې ما روشنایي اچول پیرانو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکلنه دا گریټ گیم روان شولو او په دې بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکه دا د ما صافي د لینز نه کتلی دی ورته نو دا صافیان په خنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو یم اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده او زما روح د افغانستان طرف نه ده ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل ده کله چې جنگ وی نو دلته کې د صحافیانو رزق کی په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل ده چې دا واضح کم چې جنگونو کې سکوم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ودا ورکی نو دا اغه ډارک سایډ دا سکم ما د صافی د لنز نه کتنې کوشش کړه دا
لر ډاکټر اشرف څخه په مننه
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کرا کتنه ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلې دي.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي پریشانی بسترما درا محدوده خوشبوی به په کوم کوم باغ لګیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي ډک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي دیونو ته عشق ورپاتې لارویا چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغل لاروی څخه مننه لشیره به کیسه ته مخ کړو ځوان کیسه لیکواله لیمه ودان ماشمان رو تم کیسه لیکي د غوسناک حلق په نوم د دوی وکیسه له دوی څخه
زمرای د خوانځي په دریم ټولګي کې وو د خپل درسونو کې تکړه وو خو په واړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده د تمشران ویل وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی خو د الله هم د عادت نه و پریښی په همدې غوسو او خپګانونو د دې ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خپه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خپه نه وو یوه ورځ خوانځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې دی په دې کار ډیر غوسه شو زلمی ټیلا کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډیر پښیمانه وو په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خپه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر وو هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ هم شو چې ټول ملګری ترې خپه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کېږي همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست که به غوسه هم شو غلی به و وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
ماشمانو لپاره مو د لیمې ودان کې سره دوی څخه ورېده ماشمانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېده چې د زانګو سندری به ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشمانو ته د زانګو ترڅنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم درلود ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکه په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېز او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوال ارزو زیارتوالي سره خبرې کړې دا مرکه سره اورو
د افغانستان په ډیری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري ک دلته هم میندو سره خدای پامانی کړی دی
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلج دی مختلف ټي وي چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي اکثر مندو هغه دغه پریشي دي زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګ سندرې روانې دي چې د نورو زدوی چې په هغه کې د پښنیانو د پاره څوک خوباري خرڅوي یا بیا کلفی والا وی یا بیا نور داسې شیان روانې چې کښنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس وکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دا یې کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دی دا اوس هم رواج لري اکثر ځایو کې منډې چې دي کښنیانې په غوزیانو کې ایښي وي او الله هو لړی لړی لو د تمره زګګو یا داسې نور داسې مطلب چې کښنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوس پورې هم رواج لري او اکثر مندي چې دي په زنګو کې تر زنګو له مخه کښنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچي نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه قراروي او دوی
شه نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای راغټ کړي دی به د مور پلار پشه سي دی به د خویندو ورور وي دی به د دوی تر مخ روان وي دوی به د کام سیال ځوان وي او دوی به مطلب د معاشرې لپاره مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي یو تربیت ورکوي
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو شغه ټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو، او یو دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا، رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې و مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذب انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په ځوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زحمت شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی یخمانونا پستی پر